السلام علیکم په افغانستان کې سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډېر برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د هیلو وړانګه ډراما او ازادي اوریدونکو خو پایله د سات په خبرونو کې د افغانستان د پیژندنې ملي ادارې په شپاړسو مرکزي ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. ادارې ویلي د دغه ادارې د معلوماتو له مخې دغه خبرداری تر نن پنجشنبه پورې اعتبار وړ دی او اټکل کیږي چې ځینو سیمو کې به شدید بارانونو کچه د لسو میلی مترو تر دیرشو میلی مترو پورې ورسیږي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې وړمه ورځ پروان په کوی صافي او سرخ پارسا ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته ډیر مالی زیانونه واړول. د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغانستان پولې ته نږدې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یادایش او قومندان او دوه نور سخت دریځي وسلوال وژلې دي. د پاکستان د پاوز په حواله لویدیځو خبري اژانسونو خبر ورکړی دی چې د داعش دغه قومندان د چهارشنبه پورس په باجوړ سیمه کې وژل شوی دی. د اسوشیټډ پریس د راپور له مخې د داعش دغه قومندان نوم شفیع الله خودل شوی چې د پاکستان د پاوز په حواله هغه د امنیتي ځواکونو او ملکیانو د وژلو په بیلابیلو پیښو کې لاس درلود. راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو باجوړ کې د داعش پر دغه پټنځای د عملیاتو په پایله کې وسلې او مهمات هم نیولې دي. د سعودي عربستان د عامې روغتیا وزارت ویلي د حج مراسمو پر مهال د ګرمۍ له کبله د 200 جل وهلو حاجیانو درمل نه کړی ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې سعودي چارواکو د سانتیګراد په 15 درجو کې د حج مراسمو ته لسګونه زره روغتیایي کارکوونکي ګمارلې دي. تر پرون ناوخته د شاوخوا 2.5 میلیونه حاجیانو په منځ کې د کومې ځانګړې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. ویل شوی په ګڼه ګوڼې ځایونو کې جوړو شوو هوایي پلونو د حاجیانو د ټیل ماټیل خطر کم کړی دی. سکل افغانستان هم شاوخوا 10,000 حاجیان د حج مراسمو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ د نوې خاموش ډیپلوماسۍ سره سره له ایران سره د نوې اټومي تړون موضوع مطرح نه ده. بلینکن پرون چهارشنبه په نیویارک کې وویل که څه هم دوی غواړي چې نوې ډیپلوماتیکې لارې ولټوي خو په اوس وخت کې نوی تړون په پام کې نشته. نوموړي زیاته کړه چې دوی به د ایران کړو وړو ته ګوري او د دواړو هیوادونو د راتلونکو اړیکو لپاره له تهرانه غواړي داسې ګامونه پورته نه کړي چې له امریکا سره او هم په منځني ختیځ کې د کړکیچ د لا زیاتېدو سبب ګرځي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون چهارشنبه وویل چې د جولای په 6مه نیټه یوې غونډې ته د ترکیې، سویډن او فنلند جګپوړې چارواکي وربللي ترڅو په دغه پوځي تړون کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک په وړاندې د ترکیې د مخالفت د ستونزې حل لاره عمومي. دا غونډه د ستولتنبرګ لخوا وروستۍ هڅه ده چې په راتلونکې اونۍ کې د ناتو له سرمشریزې د مخه د سویډن د غړیتوب په وړاندې وروستي خنډونه لرې کړي. ټاکل شوی چې د لیتوانیا پلازمېنه ویلنیوس به د جولای له 11 تر 12 پورې د دې سرمشریزې کوربه وي. په ناتو کې د سویډن غړیتوب به یوه سمبولیکه شیبه او هغه د دې یوه بله بېلګه وي چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر څه حده هیوادونه هڅولي چې د لویدیز له دې پوځي تړون سره یو ځای شي. دغه یرغل د دې سبب شوی چې فنلند او سویډن د لسیزو ناپیلې دریځې وي خو تکړه او له ناتو سره یو ځای شي. فنلند په 13 اپریل میاشت کې د دې تړون رسمي غړی شو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدين
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپلی کی. یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ په اړه پیغامونه راته پریخی دي. زینو افغان کډوالو چې له افغانستانه بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړي دي ازادي رادیو ته. موږ له یو کارپوس سره په دې خبرې کړي چې له افغانستانه د کډوالۍ د سپې د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي. دا مرکه هم وروسته راځي خو په سر کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي رادیو ټول همکارانو ته د سچې ملمانۍ هغه ته هم سلامونه او نیکی هلې. بدبختانه چې په وطن کې د بد وضعیت دی، بیکاری او چپل حد ته رسیدلی دی، نو مسافر چې کوم په لار ځي هغې نه هم دلته دلته هم کار نشته. افغانستان کې هم هغه څه نه ملاوېږي چې باید د کور هغه ضرورتونه پرې رفع شي. کورونو مشکلاتونه ډېر دي، اقتصادونه خراب دي، فامیل تعداد ډېری، خلک هم مجبوره کېږي ځي کور کو، بچی خو ماران نه دي چې خاورې به وخوري، هغه انسانان دي. دولت باید غمه وخوري، د بیکاری غمه باید وخوري، د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمینه برابره کړي او خلک باید دلته په خپل وطن کې په کار باندې بوخ شي. نو بیا به بل وطن ته خلک نه احتیاج کیږي تر څو چې پورې چې دغه مشکل رفع شوی نه وي خلک به همداسې روانې. دا خو دومره مړی شوي چې د ننه سل چنده نور هم زیات چې هم بیا به هم خلک روانې، ځکه چې دلته لږه ده، بچي ډوډۍ غواړي، صحیح ده چلته هم مرګ شته، خو که ورسیږي بیا دلته کور ته خپل ډېر ښه پشتوان جوړیږي. دغه مسلې د وجې نه خلک چې دی خپل ځانونه هر څه پرېږدي یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچوي او خپل ځانونه رسوي. که ورسېده خو خپل فیملي به هم آرامه کوي، که ونه رسېده مرګې خو هسې هم شته، مرګ به راځي. ژوند انسان پیدا ده یو ورځ مرګي دپاره دی. دولت زموږ د ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره کړي، کارغمه ورته وخوري په خپل وطن افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالغنی د پکتیا ولایت ګرد سره یو سره د پلنګی سیمه اوسیدونکی یم. اوس مهال په ترکیه استنبول کې یم. ولا لارې ډېرې خرابې دي، ډېر مشکلات دي، لارې ډېرې کړکېچنې دي، هوا ډېره ګرمه ده، بلې هر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره. که هر څنګه غږ اورې کوشش وکړئ چې له دغه لارې څخه ډډه وکړئ، ځکه لارې ډېرې خرابې دي، په لارو مرګونه هر شی موجود دي.
له غوښتنه د حکومت څخه دا ده چې د افغان مهاجرین راغواړي نورو ملکو څخه، نو دوی دلته باید یو کار او زمینه ورته برابره کړي. دوی خپله تر اوسه هېڅ کار زمینه نه ده برابره کړې د عوام دپاره. دلته محلي صنفونه چې د حکومت د عوام ټولو په ګټه د ملک په سطح ښه ښه موسسات راغلي دي، ډېر ښه ښه کارونه کوي. انټرساس دا دوی دا موسسات نه پرېږدي بندي، ولاکه چې اوس د خپل عوام سره ولې ظلم کوي؟ دا خو تیار ظلم دی چې دوی له عوام سره کوي. زموږ عوام په موسساتو باندې آباد دي او دوی موسساتو بندې کړي دي، که د تعلیم باسواده، که د صحت په باره کې، که نور د خوړو د خوراک په باره کې. نو موږ دا هیله کوو له امارات څخه چې موږ موسساتې پرېږدي په کندهار او هلمند کې، په ټول افغانستان کې. دا یو ډېره ناپوهي ده او ډېر سرناخلاصتوب دی، ځکه دلته حکومت کې دننه اوس یو د بل له خصه څخه د تربرګوي کار اخلي، په مابینځ کې عوام خراب کړي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه نیکل او احترامات وړاندې کوم. ولی الله دانشم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ. نو افغانان خو یو که ډېر مجبور او نور خو نو د خپل شوق په خاطر باندې نورو ملکو ته ځي. دلته موږ ډېر لیدلی دي چې ښه کاروبار یې دلته برابر یې، ښه پیسې ګټلی شي، خو بس دا دې شوق سي روان سي. ځم او ایران ته ځم، ترکیه ته ځم، جرمنی ته ځم، فرانسې ته ځم، بل ملک ته ځم. دا ځینې بس بیرته راوګرځېږي، راوینسي، را انتقال کې بیرته، او ځینې بیا ورسېږي، هلته یې ونیسي، ځینې څنګه یو که ډېر مجبوره. او بله خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت د مسافرۍ نورو هېوادو ته تلل داسې عادت یې ګرځېدلی ده. دلې سې کار ورته پیدا کېږي نه کې نه، دا دلته به کار څه کوو، دلته پیسې نه جمع کېږي. د دې ځمکې د افغانستان پیسې له سړي چې ځي جمع نه پاتې کېږي، نو د دې وجې بس اتې ځي بل ملک ته. د ډېرو عادت ته ځینې بیا له شوقه ځي، او یو که داسې ډېر مجبوره وو نو بیا ولاړ شي.
اوریدونکو دا وو استاس هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مخترا کړي وو. دغه راز مو د یو کډوال خبرې هم واورېدې چې وایي په سختو لارو ترکیه ته رسیدلی، خو هلته یې اوس د ژوند کړۍ تنګه ده، او وایي چې هر ورځ زوریږي. د نورو افغانانو وغوښتل چې په دغه لاره باندې تګ ته زړه ښه نه کړي. دا چې ولې افغانان په ګڼ شمیر کې ګاونډیو د سیمې او نړۍ هیوادونو ته دغه ډول خطرناک سفرونه کوي، او د دغو سفرونو د زیاتېدو عوامل څه دي، په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلی دی.
کومو تاسې د 1950 کال د جنیوا د کنوانسیون د کډوالو قانون ته وګورئ چې 1950 کې هغه تاسو شوې د ملل متحده چې هر هغه کس چې خپل په هیواد کې د نژادي مذهبي ملیتي او یا هم په سیاسي او اجتماعي دلګي وګوري یا احزاب پورې تړلی شي او یا هم سیاسي افایده لري د تاوتریخوالي سره مخ کیږي نو او کولی شي کاغذ دې ته چیرته اړ شي چې خپل وطن او خپل قبر او خپل ټاټوبه پرېږدي بل یو ته کډوال شي نو د خپل د ثبات او د ثبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي ترڅو چې د دې کډوالۍ په دوهمه هیواد کې ومنل شي نو که چیرته دغه دوهمه ماده ته موږ تاسو یو کړو چې د ویرې د مذهب د ملیت د عضویت او یا لریتوب په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چېرته موږ وګورو نو په دومه ماده کې دا کاملا په صراحت سره لیکل شوي همدغه دومه ماده کې د افغانستان وګړي د افغانستان د تاسې هېوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم په اجتماعي او یا هم په سیاسي عقایدو لرونکي کسان کډوال شوي دي او خپل وطن یې پرېښي د نورو هېوادونو ته تللي یا لوړ دی هو د نت او یا هم نور اروپا یو یو د بیناري ده که ورشه چې الله ملي فقط امر د نامو په موضوع
جنرال صاحب جلیلی ډیر عوامل کېدای شي چې وی په دې کې شک نشته خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي ځینې وایي اقتصادي دي ځینې وایي سیاسي دي ستاسو نظر څه دی
د کچېته موږ تاسو وګورو په د خپل ځان ته څو بیلګې څو عوامل لري اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل هغه عمومي او اساسي پروتکټ دي سیاسي او امنیتي د دوم تیر حکومت دی حکومت د هیڅ حکومتداري عوامل دي او درې هم د اقتصادي عوامل دي او څلور به هم د فرهنګي عوامل او دنیا د څلور عوامل او خپل د معنی کې د کډوالۍ مې سره په مې سره کوي چې اولنۍ انګیزه سیاسي او امنیتي چې موږ تاسو نن ورځ موږ تاسو په کور کې سم کېږو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په امنیتي لحاظ باندې اگر کوم باندې چې یو مشمانه شوی د افغانستان د ټولنې د افغانستان د خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤل نه کوي او لامل کیږي دا چې د افغانستان او کورنۍ خپل هیواد پرېږدي او مهاجر شي او کډوال شي نورو هیوادونو ته
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي
یا الله عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې دیو علمي قانون د غوازي تړل دا په خپل هغه عامل کې دی چې د فرهنګ او د حساب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو ډیر بنای بنیاد په اساس باندې هغه د غوازي ور وتړل شي موږ تاسو ته نن ورځ نه د معارف د غوازي باندې هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوی نسل نوی کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي دا به د مرګانو د سفر څخه چې ته په خوري او محدودیت او موږ تاسو ته ډېر او د کورنۍ له ځان هم د لا چې هغه هم وړي چې اوس نه نه سره او د دې ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي چې یو ځوان نسل د پاره ته سوچ نه کړی چې د پاره ته خدمت نه سره وتس مګر دا به د مرګ هغه نشتون هغه نشتون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په دنیا باندې رامنځته شوی دی چې دروازې د معارف بندې دي او خلک کوشش نه کوي نور هیوادونه ته ماشي بل خاص یا گاوندی هیوادونه ته یا نور هیوادونه ته رد ټول ستونزه ځانونه ور وباسي تر څو چې د معارف د علم د تعلیم د مراوی د باندې د مسایل شي
د بشري حقوقو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرح ده په افغانستان کې آیا د ځین خلک هم شکایتونه لري چې د طالبانو له خوا زور ول کیشي یا تعقیبی شي
تقریبا د 50 کیسونو زیات عوامل همدغه د امنیت نشتون دی تاسو وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبان په حاکمیت باندې ورسېده د حکومت او د حکومت او د حکومتداري واګې ترلاسه کړې ډېر خلک په خوانی امنیتي قوتونو سره بازار سره من سره ډېر خلک په خوانی هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي واته پاتې شو او هغه ته د ورته د زمينه مساعده نشو ډېر کسان وګړي شو دا به د مرګ او قادر الله هم معلوم نه ده دا په خپل هغه واستون زوا او دا هم هغه واستون زوا نه بده مر چې د اعتماد نشتون د پخوانی کارمندان د افغان په اوسنی نظام یا په اوسنی حاکمیت کې ځان اهمیت کې نه ګوري، نو اساسي عامل به د فرهنګي لاندار نوسه دغه کسان د جنګو تاسې ګورو چې ډېر کسان پخوانی کارمندان پخوانی چارواکي هغوی خپل وطن پرېښی دي. د دې حقیقت نه، د دې تاریخ حقیقت نه موږ تاسې نشو کولی چې سرکه پټه کړو.
د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
و سم تاسو هغه پیغامونه او روچی پر بیلابلو مسلو مو ازادي رادیو تبریک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې کې جوړ وروغ بیاس. نو زما دا هیله و چې د زموږ شغل تر مسول چارواکو ورسیږي د کومکونو چورکی د دپلیپی مؤسسات هر ولایت کې کومکونو عدالتانه ډول باندې رس بیا خاص په باغلا کې تامور باغلان په لخمری ولسوالی خوجلون په ساحه کې وسیف دی خاطر مرته هیڅ کومک راځینه کومک راځي دلته نومان چې نوښته سی بیا پاغه کې نومان معنا ورکسي کر سره نومان د 2000 نومان زر ما ورکسي پر لسو کورو باندې ونم لیکي خلکو ته بيخي مستدرس نه نو دا زمر زغ تر مسول چارواکو ورسیږي چې معنا دی خاطر څه عدل وسی په خبرو کې پر رسنوي کې خبرونه خبرې چې موږ کومکونه کړو کومکونه موکړه یالا دروغ وای خلکو ته کومک سم سي نه رسي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکون کو ریدون کته وړاندې کوم. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کیم. زه د محلي سنفونو د ټولګي یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سنفونه رایلک محلي ټولګي ټول بریج د ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره لښه تعلیم تربیه پکښه او شپږ وخت راکله ماشومان مو برابر کړ. اوس سمپونه باندې ماشومان وګرځه په کوڅو په لارو کې ګرځي اڅه څه ذکر یو ټول نه هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه و د حکومت هم ګټه و نړیوال مؤسسات له طرفه څخه تشویق کېدل. نو موږ د هله کو د طالبان حکومت څخه سمپونه را پریږدي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو سلامونه نیکلی احترامات د لوک تاسو جوړ او روغ یاست. پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالۍ تعلیم مخابرات ولا مشکلات سره مخ تم مخابراتي سیستم ته نستل دلته خادین راسته خلق ډیر استول سره مخ ته که مریض پی سی یو دایبل پی خو سره پنو ټلیفون کار نه خپل بسړای ورده نو تاسو څنګه اله ده دا پیغام تر مسولونو شروه مسول شروه کوره سم پیغام باید خپور کی تاسو پروانه. السلام علیکم.
سلام علیکم. احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو ته دونکو ته د واسي همت فلمن د ولایت مسایل سره کوم ازادي رادیو همکارانو نن هیله ده چې د فلمن د ولایت سیمیز مسولین سلام علي صاحب او ټول د مسولین یې خبرت وشي د فلمن د کجکی وبه د خانشین او د سوالي خلکو ته دغه ډیر کمی رسیږي. هیله ده چې مسولین توجه وکړي د خانشین ولسوالۍ خلک ټول ډېر زیات مشکلات سره مخ دي. اوبه نه لري په میاشت کې دوې یا درې ورځې اوبه ورکوي هغه هم زموږ اړتیاوې نه پوره کېږي. نو هیله ده چې تاسې د اړوند مسولینو خپرونې ته را دعوت کوي په دې اړه پوښتنې ورسره وکړي چې سږ کال مسولینو خپله اعلان کړی چې کجکي اوبه هم ډېرې دي بیا ولې موږ ته اوبه دومره کمې راکول کېږي. تر دې مخکې به کله چې کجکۍ بند به ډک و نو بیا به ټول کال موږ اوبه درلودله. اوس په میاشت کې یا به دوې ورځې یا درې ورځې خانشین خلک اوبه لګوي بیا دا اوبه نشته. نو زموږ یوازینی عاید چې دی همدا کښت دی هغه تریاکو هغه هم اسلامي امارت بند کړه اوس یوازې د پنبې کښت دی، پنبې کښت چې موږ داسې سي او تږې سي نو موږ لپاره ډېر غټ مشکل دی. هیله ده چې تاسې هم زموږ پیغام ته مسؤولین ورسوئ او مسؤولین هم توجه وکړي.
نوم یې نعمت الله د فراه د ولایت ګلستان د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې وبه نسته، سږ کال بیخي خلک سره در به در دی، کورونه ګرده بار سو، شاوخوا ته ولاړې نورو ولایتو ته ولاړې، نو داسې پروژې هم نشته د ګلستان ولسوالۍ یا خصوصا دا ولسوالۍ وسط ته نور کړي شي دي. دا دوردست ولسوالۍ دغه کریه جات چې دي هغو ته هېڅ نه مرسته رسېږي، نه یو پروژې مروژې شروع کېږي. نو د اسلامي عمارت د مسلمینو دغه غوښتنه لرو چې زموږ دغه نور دغه ولسوالۍ ته، ګلستان ولسوالۍ بیا زموږ منطقې ته، چې لکه شمونه و رباط و سیدان و تن پلوی نه منطقه وبه ګرسره کې نه لري، خلک بېروزګاره دي، بېکاره دي او کښتونه هم ونه سو.
عبدالهادي هم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده، په وخت کې یې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده، نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرلې دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ور پوره کوي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه سره په تماس کې. وروره، په دلارام ولسوالۍ کې غله ډېر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډېر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه، په چاقوګانو یې ووی او سایکل یې ترېنه بوته. د اسلامي عمارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دي وکړي، چپینونه دی واچوي او پوستې دی جوړې کړي تر څو پرې د غلاو مخه ونیوسي. والسلام په احترام.
زه ټول رادو کارکونکو ازادي ته سلامونه پس له سلام از سنگر نیازی دا پیغام پښته پرې دمه. موږ نه درې درې سو روپۍ ټول کړلې و، تاسو ته مواد درکو، مواد فیران کړل، درې سو روپۍ الته لاړلې او بل څه کم کسان دي ځونه سب کړی دي هغه لاړل. دې د ساور په اتوستم تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته دالینګار مواد ورکوي، هلته یو نظر روپۍ تي اخلي، درې سوه موږ نه واخېستلې. نو موږ دا روپۍ له کومه کو؟ کار نشته، کسب نشته، غله نشته، غنم نشته، ستا څنګه نشته؟ کم زمینه یو موږ، یعنی زمین کم ده، نو دیرس منه سولېخ منه غنم سوي، دا دیرس منه سولېخ منه مال کاله باسي، د کار څوک نه لرم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. هیله دا جوړ روغ بس. موږ د امارت لوړپوړ چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډېر سخت ظلم کیږي. ویډیو ما سره هم سته، که غواړې لمبر مراته واسطه د تواستوم، سخت ظلم سره کیږي. نو هیله دا چې لوړپوړ چارواکو په لازمه ژغ ورسیږي، د افغانانو غم وخوري، دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومت یې ظلمونه ورسره کوي.
السلام علیکم دی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام مې دا چې د ګرمسیره پانتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمي ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال یې رخصتي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي. او ستاسو نه ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې او یا د یو پوست لارې خپل نشر کړي. مننه.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه پیغام پرېږدم. بې له شکه ازادۍ راډیو یو نادر او معیاري رسنۍ ده او په ډیر ښه کیفیت سره یې اوریدونکو ته خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې. خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې لخوا نه کیفیت ډیر زیات خراب ده او اوریدونکي سرګردانه کوي او پریشانه کوي، صحیح کار نه کوي او موږ منو چې هغې ته هم مشکلات دي. خو بیا هم تی نه هیله کوو تخنیکي ټیم نه سې دغه ستونزې ته کتنه وکړي او دا خپل اوریدونکي د تیر په شان معیاري او باکیفیته او رادیو پې واوروي. والسلام په احترام له ازادۍ رادیو نه ډیره مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادۍ او اوریدونکي پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00420211421.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه او پیرزوینه. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې دلاور خان خپلې وړې لور ملالۍ ته خزانه راوړه. زما په اند مور او پلار باید چې د ژوندانه لپایله خپلو ماشومانو ته د پیسو د سپما زده کړه ورکړي او پرې وې پوهوي سودای عادت وګرځي. تاسو کولای شئ چې خپلو ماشومانو ته د هغوی د غوره او ښو کارونو د ترسره کولو له امله لږې پیسې د انعام یا ډالۍ په توګه ورکړئ. سویا د پیسې سپما او ذخیره کړي. که غواړئ چې په ژوندانه کې پرمختګ وکړئ او اقتصاد مو ښه شي نو خپل لګښتونه راکم او سپما مو زیاته کړئ. راشئ او د ډرامې نوې برخه واورو.
وایم شین چای د تورې ګړې ور سره د غنمو نینې غوړې پړې او د چنارګل خبرې لکه د شاتو د غوړې غوړې پړې.
واه واه خیالي کور دې لګالې ډاکچا منم به
یاره چنارګل
په دې کلی کې یو ته یو خالي
په ژوند پوېږي خو لکه چې هسې تش کدواني وه.
نه نه تو به ولې تش کدوې سم دم احمد خان مصیبت خان.
چنارګلا وای واچوه پاجا دا ماته مصیبت ډېر کې سره لګېږي.
غلی شه خیالي ویخه دې خوب زنګې تم د چنارګل خبرو ته هوا ورکه.
اوا خود ورکوم د موټر ټایر ته چې هوا ورنه کې موټر منډه نشي وهلای. همداسې چې خبره ته هوا ورنه کې په ژوند کې هوا سره خوند هم نه پیدا کیږي.
کیالی ګنا نو دا ځلې ته پنجه کچش پاړه شي.
اوملی دې د هوا خبرې مو کولې زما خاپېرې هم په هوا راغلې. زما کوترې وحی چکرې د چنارګل پر ژرنده شي لارې وبرې. هغه دی هغه دی وی ګورې د ژرنده د بام په سر کې ناستې.
دا خو زما سلام ته راځي. پوهېږي چې چنارګل د خیالي ملګری دی. د بام په سر د غنمو نینې ورته شیندم. خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟
از نه چې کوم ګیدړ بیدړ در نه وتښتوي.
دا څه وایې؟ ګیدړ خو کوترې نشي تښتولای.
پیدا کېږي یو نیم ګیدړ چې کلنګي چرګ تښتولای شي. کوترې خو ورته نسوار هم نه دي.
چناریا زما خوا ته به اشارې نه کوې. خوله به دې خوا نه راکاږې. که نه بیا دا کږې خولې په سو